سی عالمی سره د غې په فن خبرې کو
او د خلکو خبرې په کله چې زه په ټولنه کې بهر لکور وتلم نو د خلکو هغه منفي نظریات زما په اړه چې یو انجلۍ چې په ټي وي باندې کار
په زر پانه کې به لنډه کیسه راستنی دلواوري
او غوونو ته یوازې د اسونو د نالونو منظم کړه په کړو پرسیده نه یې غوښتل چې شاته ور وګوري او وخت پرې تیر شي
او په ورېښمین خیال کې به د کرن خان نظم واوري
مور د شفقت سمبول پلار د اولاد غمخور خو دلته داسې نه ده دلته دا دوانه غلط کړي په اولاد ظلم کم کم کړم یاد ظلم لور ته انسان نه وای زوی ته اسمان وای بس پدې ظلم دی خدای دوی له سزا ورکړي
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انځور
د ملي ورځو منزل د نړۍ د ولسواکو نظامونو یو ځانګړنه ده کوخه کیږي چې ولس د خپل تیرو حماسو تاریخ او لرغونی فکری درې سره آشنا کړي دا چاره د مالکیت احساس زیاتوي او ولس په دې فکر کیږي چې دا هر څه د دوی دي نو له همدې امله ملي او مناسبتي ورځې منزل کیږي لکه په تیرو کې چې تاسو د افغانستان د ملي بیرغ د ملي ورځې د منځني مراسم وکتل او په راتلونکي کې به د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کالیزي د منځني بهیر وګوري افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې د غنو نورو مناسبتي ورځو سربیره پکې ملي ورځې په ډیر جوش او خروش منځل کیږي او دا چاره نویو ځوانانو ته د خاوري د مالکیت احساس ور انتقالوي لدغه ورځو باید دی وسم دوت په ډول منځنه وشي او تر ډیر ځوانان د دغه ورځو په اهمیت او ارزښت پوهول شي لیوی خوابه د یوې لوی تاریخي پیخي خبر تر لاسه کړي او بل خوابه د خپلو پخوانیو مشرانو څخه د ورپاتی میراث په اهمیت آگاشي نو په کار د چي دا ورځي په شوري ډول ون منزل شي او دومره بحثونه پرې وشي چې هیڅ چاته دا موضوع ګونګ پاتې نشي چې ولی و ځانګړي ورځ اونۍ او یا هم پیخن منزو په پیل کې ل مریم توخینه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو
د پکتیکا پورګون ولسوالۍ کې د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په ویاړ د سلیمان غار دودیزه کلنۍ مشاعره او میله ترسره شوه په دې مشاعره کې د لسګونه پکتیکا والو سربیره د پکتیا او خوست شاعرانو لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو هم ګډون درلود یاد مشاعره چې نور کلبه په مرکز خرنه کې ترسره کیده دا ځل د ارګون ولسوالۍ د غونډو په تالار کې ترسره شوه څو د لرې پرتو ولسوالیو خلک هم پکې ګډون وکړي د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس امان الله خپلواک جوړ شوې مشاعرې ته په وینا کې وویل چې د سلیمان غار مشاعرې او میلې دودیزه بڼه خپل کړي نو ځکه هر کال په ځانګړو مراسمو سره نمانځل کیږي په همدې حال کې د پکتیکا د مل مرسنیز او مدني بنسټ مشر یعقوب خان منظور وایي چې د سلیمان غار دودیزه مشاعره د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په ویاړ جوړه شوې ده په ورته مهال د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی وایي چې د سلیمان غار کلنۍ مشاعره او میلې ته یې ځانګړي ترتیبات نیولي وو څو د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت په سم ډول ونمانځل شي له ویناوالو وروسته د سلیمان غار آزاده مشاعره او میله پیل شوه چې ګڼ شمېر شاعرانو پکې خپل شعرونه د مشاعرې مینوالو ته واورول له مشاعرې وروسته له معمول سره سم د سلیمان غار د غزل شپه ترسره شوه چې له خوست څخه راغلي میلمه طنزیه شاعر جهانزیب جوهر ته ځانګړې شوې وه د یادونې وړ ده چې دغه مشاعره له شاوخوا لسو کلونو راهیسې پکتیکا کې نمانځل کیږي د هرات د تیموریانو دورې د انځورګر مینا تورست او ځلانده څېرې استاد کمال الدین بهزاد علمي او څېړنیز سیمینار تیرونې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په اهتمام په کابل کې جوړ شو دا سیمینار د یو شمېر جګپړو دولتي مسولینو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مشرتابه پلاوي او د علمي او فرهنګي شخصیتونو په ګډون د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په تالار کې جوړ شوی و په سیمینار کې لومړی د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسین صافی وویل چې د 15مې پیړۍ ستر انځورګر او هنرمند استاد کمال الدین بهزاد د رسامۍ او انځورګرۍ په برخه کې د مکتب او ځانګړي سبک خاوند دی هغه زیاته کړه استاد کمال الدین بهزاد د انزورګری او نقاشي په برخه کې د ځانګړي سبک او مکتب خاوند دی. په خپلو انزورونو کې د روښانه رنګ کارول او د ډول له مخې د بیلابیلو صحنو پنځول او تصویرول د استاد هغه ځانګړنې دي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هنرمند له هغه سره د سیالۍ تر بریده ونه رسېده. حسینې صاحب وویل چې استاد بهزاد د هیواد د میناتورۍ هنر له مشهورو څیرو څخه دی چې اوس هم د هغه کارونه په قدردانۍ سره یادېږي او تر اوسه د استاد کمال الدین بهزاد مکتب او ځانګړی سبک زیات لارویان لري. د افغانستان د علومو اکاډمۍ لوی رئیس څېړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب د استاد کمال الدین بهزاد د مقام کارونو مکتب او سبک په باب معلومات ورکړل او استاد بهزاد یې د انځورګرۍ او میناتورۍ هنر له سترو هنرمندانو څخه وباله. په غونډه کې څېړونکو د سیمینار په مناسبت خپلې علمي او څېړنیزې مقالې ولوستلې. د مانیلا انزور شوی تابلو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل شو. د افغان هنرمند او انزورګر مانیلا په واسطه انزور شوی تابلو چې د ایران په مشهد کې ژوند کوي د اطلاعات او فرهنګ وزارت استازي ته وسپارل شو. انزورګر مانیلا په دې تابلو کې هغه شیبه انزور کړی ده چې د هیواد پیاوړي شاعر ابوالقاسم فردوسی یو شاهنامه سلطان محمود غزنوی ته ډالۍ کوي. دغه تابلو د انزورګرۍ په واسطه د بهرنیو چارو وزارت هیئت ته چې د دغه وزارت فرهنګي اړیکو ریاست د مرستیار عبدالرحیم پیرزاده په مشرۍ ایران ته تللی سپارل شوی څو د اطلاعاتو فرهنګ په وزارت کې وساتل شي. رحیم پیرزاده د افغان انزورګرۍ دغه سوغات د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د هنرستان رئیس محمد هاشم شارق ته وسپاره چې د کورودانۍ په ویلو سره ومنل شو.
لڅو لسیزو رئیس په پښتو ادبی حلقو کې دا بحث روان دی چې په پښتو ادبیاتو کې تر نثر شعر زیات ویل شوی دی. دا چې ولې په پښتو ژبه کې تر نثر څخه زیات نظم ویل شوی، سلاملونه دي چې ل نثر نه زیات نظم ته خلکو توجه کړي او څنګه کولای شو چې نثري خوا هم پیاوړی کړو، دا او دې ته ورته پښتنې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد په دغه راپور کې جواب وي.
شیر او نثر لکه خویندې او ورونه دي، بس داسې وګڼئ لکه دواړه چې اوبه وي. نثر لکه څوک چې په خپله لپه کې په اوبو تنده خړوبه وي او شیر لکه یو څوک چې د معشوق په لپه کې اوبه څښي. دا چې ولې پښتو کې تر نثر شعر زیات لیکل شوی، د افغانستان د علومو اکاډمۍ په چوکاټ کې د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو رئیس رفیع الله نیازی وایي د نثر پرتله شعر ځکه زیات ویل شوی چې له پیله تر دې دمه ځینې شاعران سواد هم نه لري خو شعرونه یې لیکلي، خو نثر بیا پوره سواد ته اړتیا لري.
دا خو خپل وجوهات لري. یو دا دی چې دا په سواد پورې ډېر متعلق نه و، ځینې بې سواد خلک هم و چې هغوی کولی شو شعر ولیکي او دا یو انساني تخلیق ده په ځینې خلکو باندې راځي. او نثر لیکل چې دي د هغې دپاره خو شرایط دا دي چې اول به ستا لیک لوست دی. دا مهمه ده چې د یو شاعر هم لیک لوست دی، خو یعنې که موږ انساني تاریخ لولو په انساني تاریخ کې داسې حالات راغلي دي چې ځینې انسانان حتی تر اوسه پورې لوستې نه دي. شعر وایي په کلیوالو سیمو کې ولسي شاعران ټول اکثر همدغسې وو، نو په دې اساس باندې د شعر ویلو هغه چې وه سریحه هغه ډېره شوې ده. دویم علت یې دا و چې نثر ځینې خاص چوکاټونه او ځینې خاص ځانګړنې لري چې ځینې خلک کولی شي په نثر کې مثلا د خپل احساسات او خپلې غوښتنې کوم مافي ضمیر د ده چې هغه په هغې کې وړاندېږي، که هغه په لنډه کیسه کې که په ناول کې که په بل څه کې، خو هغه هم یو خاص مهارت لري.
شاعر او کره کتونکی مصطفی سالک وایي پښتو کې د نثر په نسبت شعر ځکه زیات ویل شوی چې پښتانه له شاعرۍ سره ژور اروایي تړون لري.
یو علت خو دا دی چې په تاریخي دور پښتانه له شعر سره ډېره مینه لري. د تاریخ په هر دور کې ډېر پښتانه چې وو هغوی شعرونه ویل، او دا چې موږ ته کم شاعران راپاتې دي د دې نښه دا نه ده چې ګلې لږې وو. اوس زموږ په کلاسیک دور کې موږ ته دغه څو شاعران پاتې دي چې رحمان بابا دی، حمید بابا دی، خوشحال بابا دی، علی خان دی، دغه شاعران موږ ته پاتې دي. خو په یوازې د تقسیم الحق کاکاخیل چې په علی خان تحقیق کړی وو، وایي کله چې علی خان په چار سده کې شاعري کوله پرته له علی خان څلور سوه نور شاعران یوازې په چار سده کې څلور سوه، خو دغه څلور سوه شاعران پاتې نه شو، دوی شعرونه کمزوري، یوازې علی خان پاتې شو. بل علت دا دی چې شعر ډېر دی، نثر کم دی. شعر علمیت نه غواړي، په شعر کې له ځانه استفاده کېږي، هر هغه څه چې ورته زده وي او خیال کې راځي هغه لیکي. نثر چې دی نثر علم ته او پوهې ته اړتیا لري.
خو شاعر او کره کتونکی پیر محمد کاروان وایي چې په شعر او نثر دواړو کې د یو بل رنګونه موندلی شو.
کراشو د شعرونو او نثرونو دنیاګۍ ته او په نقدانه نظر ورته وګورو، په دواړو کې د یو بل رنګونه پیدا کولای شو. شعرونو کې کله کله د نثر سادګي او رواني ډېره خوږه راځي چې نثر ته ورغاوتونکی شعر ترې جوړېږي. همداسې کله کله په نثر کې استعاره، کنایا، اوچت خیال او غرجنګي حالت راشي چې نثر شعر ته ورنږدې کوي. د شعر او نثر ترمنځ دا محبت او دا خپلوي که مونږ وغواړو یا نه، دا به وي او مخه یې نشو نیوی، ځکه چې دواړه له یوه ځایه سرچینه اخلي چې هغه ژبه ده. ژبه په تورو او کلماتو ودانه ده. همدا تورې او کلمات هم نثر جوړوي او هم شعر ترې خړوبېږي. پښتو ژبه چې زښت زیات موسیقایي انداز لري، ځکه خوږو کې شاعران هم ډېر دي، په دې خوږه ژبه کې موسیقي او آهنګ په اسانۍ تر ګوتو کېږي.
سره له دې چې په دې وروستیو دوو لسیزو کې د شاعرۍ په سلګونو کتابونه خپاره شوي، خو کره کتونکي بیا په دې باور دي چې د پخوا پرتله په اوسنۍ شاعرۍ کې معیار ته پام نه دی اړول شوی.
راپور کې مو د نظم او نثر په اړه واوریدل. یو ډیره مهمه مسأله د شعریت، او ښایي دا شعریت په نظم او نثر دواړو کې موجود وي. خدای چې څنګه کولای شو چې ښه شعر ولیکو؟ د ښه شعر د لیکلو لپاره له کومو لارو چارو څخه استفاده وکړو، او څنګه کولای شو چې په شعر لیکنه کې شعوري پرمختګ وکړو؟ دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار همایون هیواد له مولانا بسمل څخه په نننی هنر جاچ کې کړي.
هنر جاج. بسم الله صاحب، شاعری ته هر سړی خپل نظر ګوري. څوک دا خبره کوي چې شاعری کې باید سړی د زړه خبره وکړي، خپل فکر پکې انتقال کړي. څوک بیا یوازې دې ته ګوري چې شاعری کې باید موسیقي وي. یعنی خپل د شعر حقیقت څه دی؟ شعر یعنی څه؟
مله په دې باره کې ما هم ډېر تصور او فکر کړی، او مطالعه مې هم پکې ډېره کړې ده. څه شعر څه ته وایي؟ خو دا باید موږ معلومه کړو خپل ځان ته. کسان څه شعر لیکي باید مخکې له دې نه د شعر په حقیقت باندې ځان پوه کړي چې شعر څه ته وایي، هم د خپل تصور پوکي وکړي، او هم د په دې باره کې تبصرې هم ولولي. هغه کتابونه چې هغه په شعر پوهنه کې لیکل شوي، په ادب پوهنه کې لیکل شوي دي، هغه دې مطالعه کړي. اول به له قرآن شریف نه شروع. قرآن کریم کې راځي چې د اسلام مخالفینو په قرآن کریم باندې شعر تهمت لګول د شعر، او په تفاسیرو کې راځي چې عرب سی ول هغه په شعر باندې پوهېدل، شاعران ول، او په دې هم پوهېدل چې قرآن شعر نه ده. او بیا هم نبی علیه السلام ته شاعر او قرآن ته شعر ویل، د دې وجه څه ده؟ په دې باره کې بعض مفسرینو لیکلي دي چې شعر په اصل کې یو غیر محقق مضمون ته وایي، هغه مضمون چې هغه حقیقت نه لري، یعنی په خیال ولاړ دی. دا یو نظر څه کنه؟ نو دوی مطلب دا وسنه کې قرآن او بالله یو غیر محقق مضمون ده، او دا څو نظریه برا واخله کړي شعر پوهانو. علامه اقبال وای وای بوالی اندر غبار ناقگم، پیر رومی پرده محمل گرفت. شعر اگر سوزه ندارد حکمت است، شعر می گردد که سوز از دل گرفت. دیده شعر مطلب داده سی بقیه پرتله کرده بوالی سینا و پیر رومی. نو آقا علامه اقبال فقط ده شعر و ده حکمت ده فلسفه په منځ کې فقط دومره توپیر کړی چې که ده زړه سوز سره و شعر ده او کنه حکمت ده. او نبی علیه السلام وایي چې انا من الشعر و حکمت. ځینې اشعار سي دي نو هغه حکمت دي. په دې باره کې ما ډېر سوچ کړی ده. سي نبی علیه السلام ټول شعرونه نه دي ښودلي، بعض شعرونه یې ښودلي. لکه په دې حدیث کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شعر فقط نه ده ښودلی، فقط دومره یې ویلي چې بعض شعرونه داسې شته په کې حکمت وي. نو د دې نه دا معلومېږي چې داسې نه ده چې مثلا ټول شعرونه د حکمت وي، بعضې شعرونه د شعرونو ستانه چې په کې حکمت نه وي، خو لیکن شعري الفت د شعر او فلسفه باره کې هم خپل نظر وړاندې کړی ده. یاره چې رښتیا درته هم د الفت سره موږ سخته ناځواني کړې ده، بیا د جمله معترضې په ډول درته وایم. ما د شعر باره کې څومره مطالعه کړې که یو څوک زما نه پوښتنه وکړي چې تا ته نن سبا د چا شاعري ډېره خوند درکوي، زه به ورته وایم چې د الفت نثري کلیات، الفت نثر ما ته ډېره خوند راکوي، هغه شعر ده. بس بل د شعر باره کې د هغه نظریې هم شته. په دې باره کې علم د عروض علما او د بدی د معانی او د بیان علما د دوی ترمنز او د فلسفیانو ترمنز هم اتفاق نسته. د معانی د علم او د عروضو د علم له نظره شعر هغه کلمه ده چې مثلا شعر هغه شي ته وایي چې هغه وزن برابر وي، قافیه یې برابر وي. دوی شعر چې شته وایي هغه قلم ته چې هغه موضوع وي مقفا وي، خو لیکن فلسفه او د فلسفې علما هغه بیا وزن قافیه ته اهمیت نه ورکوي. د فلسفې او د منطق په اول کتاب کې چې اوس رواج ده د ساوجي په نامه پیګ موږ دې ماشوم توپ کې دوستلې و د شعر برک ته ماین قبضه من هاویان بس ته شل هغه شعر دسی په ورځ د سره ابتدا کې قبض پیدا سي یا بس پیدا سي. قبض منه بس زړه دې په تنګ سي خفاسي پریشانی در باندې راسي کنه، لکه بعض شعرونه کې تراژیدی کنه سي وایو دې خپه کېږي، او بعض کې مثلا تنزی کنه نو ته خوشاله سي طبیعت دې وسره خلاص سي یا ته دې زړه خبرې دې برک خو دې دخت ډېر نظری دي سره سې کتابونه پسې وګوري یار دا اوس تاسو خبرې پیو کوم تر مازیګر مې خاصې کې مثلا په دې برکه د جان پل سارو سارتر هغه وایي سه هر لفظ وایي دلالت کې په معنا باندې لفظ دال او معنا یې مدلول ده، وایي په شعر کې بیا دا څه نه ده، په شعر کې دغه لفظ څه ده هغه دال نه ده په کوم شي باندې دلالت کوي مدلول نه ده. سارتر وایي وایي شاعر څه ده قطعه نه جوړوي نه پای جوړوي، هغه وایي شاعر جوړوي شعر وایي شاعر ده هغه دا وایي چې وایي دغه الفاظ او کلمات په شعر کې داسې محو کېږي چې په دغه نڅا کې څنګه حرکات محو دي، حرکات د نڅا د پاره کېږي، خو وروسته په دغه حرکت په نڅا کې داسې مطلب سوی داسې هغه حرکت ته بیخي چا توجه نه وي نڅا ته توجه وي. بیا سې ورسي سوریالیزم ته هغوی بیخي اخلاقو ته ژمن نه دي، هغه وایي چې بس هر شی وایي وایي که بدلمنۍ ده که شراب ده که پوچ ده که فحش ده هغوی بیا ځان ته نظریات لري. نو دا خبره مې کوله سې اوس د شعر حقیقت چې شو دته تو د بیابان ته ورځې نو لاره داسې کول کېږي سې اوس شعر دا چې شي اوس الطاف حسین حالی وایي درې څو شیانې سره مقایسه کړي دي، شعر، بوتراشي، مصوري، نقاشي. هغه وایي وایي دغه نقاشان یو شی سره ستم کوي بېل رنګ نقش کوي، یي هغه شی بعینې هم هغه شی راخلي خو لیکن رنګ نه وي، او بیا مصوران هغه رنګ هم سره راخلي، او بیا مثلا په تیاتر کې هغه حرکات هم سره راخلي په تمثیل کې، او شعر سې ده بیا د دلې دوه قدمه نور هم مخکې ځي چې هغه د زړه خبرې هم مسره راخلي. مثلا که یو بوتراش راځي مثلا ما رسم کوي صرف به زه یمه، که یو مصور مې رسم کوي زه به یمه خو رنګ به مې هم مسره وي، که یو څوک ممثل دي ما تمثیل کوي هغه د ما حرکات به م کوي، خو لیکن یو څوک یو شاعر کې د ما په اړه خبره کوي هغه بیا هغه د ما د زړه خبرې م راخلي. مثلا زه یو شاعر یم زه د ماشوم په اړه یو شعر وایم نو زه د ماشوم د ګریوانه سر راباسم، د ماشوم په زړه کې څه خبرې دي هغه زه کوم. هغه وایي دغه د شعر حقیقت ده. خو کوس بیرته راسته الفت صاحب ته، الفت وایي وایي یو شعر د یو حکمت ده. هغه وایي وایي حکمت او علم هغه سی په یو موضوع باندې بس کوي تا ته یو شی معرفي کوي، مثلا انسان تا ته معرفي کوي د هغه رګونو باندې غږېږي د تسکلیټ درته جوړوي پښتورګي او بډوډي دا شیان در ته دې باندې تبصره تا ته کوي، خو لیکن شاعر بیا تا ته دغه انسان نیم پټ او نیم بربنډ ښیي تا نه متاثره کوي. نو د شعر مطلب د وطفت صاحب په نسبت داسې داسې یو شی چې مثلا شعر هغه کلمه ده یا شعر هغه شی ده چې تا متاثره کوي متاثره سي. او په دې باندې خو نورې خبرې هم څه دي که نه، مطلب د خبرې نه چوړ به کېدی سي بیا زه په دې باندې یو لګیا یم مقاله ورباندې لیکمه، خو اوس صرف دومره ویلی سم چې هماغه د منطقیانو خبره منده خان راکوي سي، یو شاعر هر خبره سي په تا باندې تاثیر وکړي هماغه شعر ده، عادي خبره زموږ شعر نه سو ویلی.
لکه تاسو هم چې وویل هر څوک شاعرۍ ته له خپل نظره ګوري، او هر څوک مثال یو کس خپل فکر په شاعرۍ کې نور ته انتقالوي، یو څوک بیا دې ته ژمن وي چې نه هنر او شعریت ته باید پام وشي. اوس دغو مسایلو چې له مختلفو نظرونو شاعرۍ ته کتل شوي، شاعرۍ ته ګټه کړې
پایده یې کړې ده شاعران ته نه شاعران ګټه کوي، یو شی چې څومره څېړل کېږي یو حقیقت رابرسېره کېږي دا خو ګټه داسې مثلا هر څوک باید په دې باره کې فکر وکړي، البته هر څوک نه مطلب هغه داسې څوک په دې باندې پوهېږي هغه مثلا مطالعه یې کړې یو څه علم لري چې یو شعر کې متوجه یې پورې رسېدلي، نو هغه کسانو ته موږ د حق ورکوو چې په دې باره کې تبصره وکړي شعر څه ته وایي.
ځینې کسان داسې هم شته دي چې هغوی شاعري د خپلې ایډیا لوجه یا د خپل فکر غلامه کړی ده، او غواړي چې مثال د ډاله د فکر یا د ګوند چې څه کوي څه زر لري څه غواړي هغه په شعر کې تبلیغ کړي.
نو شعر خو یو وسیله ده د کې شاته مستوس ځکه نن سبا سي شعر څومره لوستون کې لري چې نه لري یو بیت د دوو کتابو جواب ورکوي. نو دوی خو هر څوک یوازې سیاسیون نه، هغه کسان چې مثلا یو نظریه یا فکر لري یوازې هغوی نه، هر څوک دا غواړي چې مثلا خپل فکر خپل ایدیالوژي ته کار وکړي. نو شعر هم یوه وسیله ده، خو پاتې شوه دا خبره چې مثلا دا شی خبره چې دوی کوي دا شعر ده که نه، زما خپله دا نظر بسې زما یو بیت ده، خپل نظر هم بیت کې ویلی سي شعر داسې ده ده که نه، ځکه کبرجنه پیغله ځکه د هر ډول خبرو تحمل نه لري. زړګی مې داسې چې په تنګ په بې سندرې خبر لکه ملا چې د سندرو تحمل نه لري. خپله مولانا روم وایي که نه په فیه ما فیه کې، چې زه خپله د شعر سره مینه نه لرم، سسی کله شعر وایم دومره کراهیت احساسوم لکه یو څوک چې مثلا په لرې کې پروت وي. بعضې خلک چې دي هغوی د مانه شعر غواړي او د مېلمه طبیعت په کار ده، او هغه هم په ځان ته شاعر نه وایي، د خپل کوم فکر چې ده خپل نظریه د تصوف او د انسانیت هغه یې په شعر کې وړاندې کړي. که چېرې مولانا روم په شعر کې دا خبره نه وای کړې چېنه بس دغه رقم ته د لاهور علامه اقبال چې د هغه مرید ده، د هغه مثلا په جاویدنامه کې خپله ایدیالوژي او خپل فکر یې وړاندې کړی ده. په نورو کې مثلا پس چې باید کرد دا یې اقوام شرق، فقط مولانا اقبال چې ده هغه په څو کتابونو کې شاعري کړې ده، چې هغه بیا د معنی په دوو کتابونو کې نور د خپل فکر او خپل نظر بیانوي په شعر کې. په نورو کتابونو کې دا شاعر نه ده، لیکن خپل نظر او فکر یې هم په شعر کې او ډېر خوندور او ډېر په کامیابه طریقه باندې په کې مخکې تللی ده، په سړي باندې تاثیر کوي.
ځینې ایدیالوژۍ یا ځینې فکرونه یا ځینې حالات تسوي چې تر یو وخته پورې وي، کېدای شي هغه بدل شي. اوس که موږ د افغانستان کې هغه وخت چې روسان راغلي وو دغه وخت کتابونه راخلو، هلته دا شعري ټولګې هم وې چې مستقیماً هغوی ته شعرونه لیکل شوي وو، اوس هغه شعر کتل ولې خوند نه درکوي؟ یعنی د یو شعر په سترګه نه ورته ګوري. یعنی د دې امکان هم شته چې فرضاً کېدای شي یو فکر یا یو ایډیالوژي د وخت په تېرېدو سره ورکه شي، دا به د هغو شعرونو د زوال سبب نه شي چې د دغې ایډیالوژۍ لپاره لیکل شوي.
نو دا بیا هماغه اوله خبره ده که نه، چې یو څوک مثلا حالاتو ته شاعري کوي یا یو ایډیالوژي ته شاعري کوي، دا باید څه ډول وسي؟ کومو کسانو چې مثلا خپل حالات او ایډیالوژي ته شاعري کړې ده او بیا ختمه شوې ده، هغه په دې باندې نه دي توانېدلي چې خپله خبره شعر کړي. اوس حالاتو ته شاعري دا یو موضوع ده، باید وسي که ونه سي. زه خپله په دې نظر یم چې که څوک مثلا حالاتو ته شعر وایي، خو باید په سمبولیکو الفاظو کې وایي، چې الفاظ باید سمبولیکي تصریح نه وي، ځکه چې هغه بیا د خپل وخت سره ختمېږي. اوس د حافظ شیرازي شعرونه څه دي که نه، کېدای شي خپل حالات ته لیکلي، خپل وخت ته یې لیکلي که نه، خو لیکن د حافظ شیرازي شاعري څه ده؟ سمبول ده، سمبولیکي الفاظ یې کارولي.
په لویو مشاعرو کې هغه شاعران نازول کېږي چې هغوی شعاري نظمونه یا بازاري نظمونه وایي. کله چې نور ځوانان هم راځي او ګوري چې دغه څه تشویق کېږي، دوی هم په هماغه لاره ځي. یعنې هغه د شعر مقصد له دوی نه هم ورک شي. نو څنګه کېدای شي دغه ځوانان چې نوي راځي دې خواته او شعر لیکي، وی پوښتې چې شعر له دوی نه څه غواړي او څه باید وایي؟
ولر دغه حالت مخ په لر سخت زبرئ، چې بعضې کسان دي هغوی ته شاعر ویل کېږي، او نه تنها چې شاعر ورته ویل کېږي، بلکې هر یوې د دوی د مینوالو حافظ هم ده او بېدل هم ده او رحمان بابا هم ده او خوشحال خټک هم ده، او کوم کسان سیاسي شاعران دي هغوی بخې پکې پټ دي. اوس حالات داسې دي چې ما ته پلوان شریکي خو مخکې وه، اوس بعضې کسان دي چې یوه ډله ده د خپلې ایدیالوژۍ دپاره بعضې کسان مخکې کوي، د هغوی دپاره غونډې جوړوي او هغوی د موږ او تاسو د کلیوالو په اصطلاح پورته پورته کوي. شاعران نه دي دا خلک، لیکن دوی د فکر خلک دي او دوی د دوی نه سیاسي ګټه اخلي. تاسو حسین حالی د یو چاپ باره کې وایي، وایي دی یو کتاب یې ولیکه د شعر په باره کې، بیا راغی پاچا ته چې ګوري د پاچا په دربار کې یو ټوکمار ناست ده، د موږ تاسې په اصطلاح یو رشخان ناست ده. د لیکوال او شاعر چې وکتل چې د پاچا په دربار کې د شعر او شاعري او ادبیات دا شاعري دومره قیمت نه لري، په دې باندې سړی نه شي مخکې کېدلی، بس ته راوګرځېده. نو په ټوک یو کتاب ولیکه، بیا راغی پاچا ته. نو سوسایټي ته بند په شعر او په ادب باندې تاثیر کوي، او د دې غمه باید ته خوړلی شي. زه خپله جلسه سر ته خفه یم.
په پښتني ټولنه کې د تلویزیون په پرده راتلل او یا هم تمثیل کول د هر پښتني د وس کار نه دی. دا کار ډیر لوی جرأت او له ستونزو سره ځانګړي مقابله کول غواړي. فرشته عالمی یو له هغو ځوانو پښتنو سینماګرانو څخه ده چې له ګڼو ستونزو او ناخوالو سره سره د سینما په برخه کې کار کړی او لای هم کوي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغې په فن خبرې کوو.
فنکار
ډیره مننه اغلی فرشتي چې خپل قیمتي وخت مو مختراک پښتنه مسردا کوم چې په داسې ټولنه کې چې پښتانه خو ډیر زیات هغه قیودات او قیدونه یو ډول خبرو ډکه ټولنه ده. تاسې د سینما ډګر تر اغلی څه لته
مننه سلامونه تاسو ته او مننه له تاسو چې تاسو د خپل خبرون ته دعوت کړلما. څنګه چې تاسو ویلو هو پښتانه خو ډیر داسې خلک دي چې تل کوشش کوي خپل ښځې په خپل کور کې وساتي او تل به حکم رانی وکړي. نو ما کوشش وکړ چې راشم د سینما ډګر ته او په دې ډګر کې کار وکړم چې فکر مې کوم ځان سره چې زه غواړم یو متفاوت کار وکړم. نو هغه متفاوت کار مې باید د دې لامل وګرځي چې هغه نجونې چې په خپل کور کې قید دي چې هغه نجونې چې نشي کولی بهر کار وکړي هغه نجونې ته زه تشویق کوم چې راشه په دې ډګر کار وکړي، د سینما په ډګر کار وکړي، تر څو موږ وکولی شو د دې طریق نه خپل فرهنګ ته خدمت وکړو او خپل سینما ته موږ خدمت وکړو.
دا خو یو ډیره لویه اراده وه چې تاسو وکړه. کله چې دغه فیلډ ته راغلی مشکلات څه؟
مشکلات قومي ستونزې وې چې قوم ماته ډېرې ستونزې پیدا کړلې چې اوس هم زه خپل قوم سره په رابطه کې هغه مرخانه یم، ځکه چې زما ماما د خدای لري هغه مخالف کس دی. نو کله که زه هغه سره رابط وساتم نو دا زما ژوند ته ډېر یو لوی تهدید دی. او د خلکو خبرې به کله چې زه په ټولنه کې بهر له کور وتلم نو د خلکو هغه منفي نظریات زما په اړه چې یو انجلۍ چې په ټي وي باندې کار کوي په سینما کې کار کوي نو هغه ښې نجونې نه دي، نو په دې خبرې غوښتل چې هغوی زما روحیه ضعیفه کړي. نو ما هېڅکله خپل روحیه له لاسه ور نه کړه او تر نن ورځې پورې کار کوم.
کورنۍ څنګه وه؟ مور پلار وروڼه خویندې خامخا هغوی به هم یو ډول
هول ځل چې ما غوښتل کار پیل کړم په یو شخصي رسنۍ کې و. نو کله چې ما زلاړم هلته مې انټرویو ورکړه نو ما ته ویل چې تاسو باید راشئ موږ سره کار وکړئ. نو دا خبره چې زلاړم خپل مور جان او پلار جان سره شریکه کړه نو پلار مې اولنۍ خبره دا وه چې زه په تا باندې اعتماد لرم، ته زما لورې او زه تا لکه خپل ځان غوندې پېژنم، خو قوم به څه وایي؟ ما خپل پلار ته ویلې که ته غواړې چې زه لا هم خپل ځان ته ثابت کړم او مخکې لاړ شم ته باید په ما باندې اعتبار وکړې، په قوم د قوم خبرې باید ونه منې. نو پلار ما ته ویلې صحیح ده چې ته غواړې کار وکړې په دې ډګر کې، زه اجازه درکوم خو تل به کوشش کوې چې زما نوم څوک په بده یاد نه کړي. ما ورته ویل پلار ته مې سمه ده زه کار کوم خو ته باید د خلکو خبرو ته اهمیت ورنه کړې، ځکه چې په دې ټولنه کې هر نجلۍ چې د کور نه بهر کار کوي د هغې پسې خبرې شته دي، ځینې موضوعات شته چې قوم اتمنا خبرې کې. نو هغه وجه چې ماتم پلار جان او مور جان اجازه راکړل او تر نن ورځې زما تر څنګ ولاړ دي کوم خبرې چې زما قوم کوي هغه مخکې دین چې خبرې ما تر ورسیږي حال کېږي. زما
ښه پیل دی یعنی د سیمې زو راډیو غانو نو
دقیق
هلته کار شروع کړو. هلته کوم برخې کار کړو؟
هلته په ځینو تفریح خبرونه مې چې هلته ما مخکې وړلې اول ځل، نو زه ډېره کم جرأت هم ما د څه خپل خبرو کې ډارې دلمه تاثیر لاندې بتللم. او اولنې خبرونه چې ما مخکې وړې د موسیقي خبرونه وه، نو کوشش مې وکړ چې دغه جرأت ځان کې پیدا کړم، هغه جرأت چې ما په وجود کې شته هغه زه باید پیدا کړم. نو حساسه په ټریننګ باندې او دا باید تاسو ووایم چې کله چې زه سکرین ته راتلم ما په ټول ژوند کې یو وارې د آینه په مخ کې یعنی آینه ته مستقیم یو وار ما تمرین کړی او هماغه تمرین و چې فرشته لمې دي ان تر اورسل
دا آینه په مخ کې د تمرین وکړ خپل ځان ته لګیاوی.
نو کله چې ما دا کار کوو اعتماد به نفس مې خپل وو، خو مور دې به مې زبرول ما ټول به زورم چې ټوکې به را سره کولې. ما ته ویل چې لیونی بیا شروع کړه
کمرې په مخ کې د لومړي ځل لپاره چې ته د سینما په پرده راښکار شي په تلویزیون راښکار شي د کمرې مخ ته ودرې دي اکم پروگرام دی مخته وړو کنه اکټینګ دیوک
اول زل سمې چې ما تاسو ویل په ورسنه کې ما کار پیل کړ چې هغه رادیوي برخه وو، ام رادیوي برخه درلوده ام تلویزیونی برخه درلوده. نو کله چې ما رادیو کې کار پیل کړ یو څو خبرونه مخ کې وړي بعد دغه ما غوښتل د سکرین په مخ راشم. نو کله چې زه سکرین مخ ته راغلم اول زل ما جوړلی وو ډیر مې جوړلی وو د کیمرې تاثیر ډیر وو. نو هغه وجه چې ما ته رئیس ټول ویل چې ته نشې کولای کار وکړې او ته ډیر ضعیف یې. نو دا کلمه چې ما واورېده نو هماغه ورځ وه چې ما ځان سره عهد وکړ، ما ځان سره وعده وکړه چې زه به دا ضعیفتیا چې زما په وجود کې ده دا باید زه له منځه ویسم. او هماغه ورځ چې په هماغه شپه زه لاړم د عیني مخکې ما ترنینګ وکړو، نو بعد د هغې نه فرشته علمي خپل ځان پیدا کړ.
ښه، کله ناکله سوي چې انسان په ځان نه پوهېږي چې په ما کې کوم جوهر دی، هغه جوهر پیژندنه مهمه ده. د جوهر د کلو پیژنده
ولا جوهر مې ما هغه وخت شاید ما په خپل وجود کې هغه جوهر چې هغه مانه وی پیژندلی، خو زه د خلکو خبرو او د خپل قوم خبرو اړه کړم چې هغه جوهر څه باید پیژنم، ځکه ک ما دا کوشش کړی وای چې زه باید کارونه کوم، سید ما ته قوم دا خبر کړ فلان دا خبر کړ زه باید دا کارونه کوم، خو کله چې هغه جوهر ما په خپل وجود کې هیڅکله نه پیژندلی، هغه حالت چې نه زه کولای شم دا حالت شاید ما هیڅکله په خپل وجود نوې پیدا کړې، خو کله چې قوم خلکو ما ته خبري وکړ چې ته نشې کولای، نو هغه وخت چې ما لا هم کوشش وکړ شپه ورځ مکار وکړ چې زه باید خپل وجود کې هغه حالت پیدا کړم چې ما لوړ خپل هغه لوړ مقصدونه چې ما دی هغه ته رسېږي.
ډېرې پښتنې جونې به دا اوس به ستاسې غږ موري دا وي په چې کوم دا علاقه وي شوق وي کنه، چې یو یو جوهر غویم لري په زړه کې له ځان سره لري چې هغه باید راوباسي، خو د دغه جوهر د راويستو لپاره غوی جرأت نه لري چې هغه خپل مور ته وي پلار ته وي یار ووزی غوی ته ستاسي دغه څه.
زه فکر کوم انسان هر کله چې په خپل ژوند کې یو څه لاس ته راوړي یو څه لاس ورکوي، نو ام داسې چې زه راغلم د ډګر ته کار میکړم، ما مثلا خپل قوم یوې خوې کړی دا پریښته مې دی غوی، ځکه دل پر کاغوی ما انتخاب کړی وای، نو ما باید یو چادرې کړی وای، کله چې بیرونم تلم زه باید د چادرې سره تللم، او کله چې ما په خپل کور کې زما په د کورنۍ مسایل وای هغه کې تصمیم اخیستل کېدو، نو هغه ته ما باید خپل خلک چپنی ول وای، خو ما دا کار نه دی کړی، ما خپل قوم یو طرف پریښته، هغه خبر مې یو طرف پریښته دي، او زه فکر نه کوم چې زه د خپل قوم لپاره ژوند وکړم، خپل ځان لپاره ژوند کوم، او هغه نجونه هم چې غواړي راش پیوډګر کار کوي هغه هم باید په خپل ژوند کې د ځین شایان نتیر شي، نه کیږي چې په خپل ژوند کې سړی خپل قوم ولري خپل کورنۍ ولري خپل کار ولري خپل شوق هر څه نشي کېدای په یو حالت کې یو انسان سره اوسي، یو شی بدل لاس ورکه تر څو یو شی لاس ته
کمې بي ته غواړم
مننه له تاسو سلام.
د کیسې جو ادبیاتو یو ځانګړنه دا ده چې یو منځمهاله تلوسبه ولري او لوستونکي به تر پای له ځان سره ساتي، بیا به د کیسې اوج تر سیږي. نظر پانی په نن نه پانه کې د فرشتي غنی څخه لنډه کیسه راسنې د لورو
زر پانا. راسنې دل لیکوال گل رحمان رحمانی. یوه شیبه تم شو د لکړې په مرسته د ملا شخي وایسته وړاندې دوه اسپاره د سهار په خړه څنګ په څنګ را روان وو، د اس لپخو یې نری ګردونه هوا ته پورته کېدل، لاروی بیرته روان شو، غوږونو ته یوازې د اسونو د نالونو منظم کړپ او کړپ رسیده، نه یې غوښتل چې شاته ور وګوري او وخت پرې تیر شي. اوازونه ورو ورو ورپسې را نږدې کېدل، دواړه په خپلو کې د کوم چا په اړه په کوچني او قهرجنه لهجه لګیا وو. پر رسیدو یې سپین ګیری لاروی څنګ ته شو او لار یې ورته پرېښوده، خو هغوی سپین ګیری منځ کې را ایسار کړ. سلام بابا. وعلیکم سلام. ستړی ماشی، خو زه په پښو تلای شم، لاره دومره نه ده پاتې، هسې ودرېدی. ځوان آس پاره وخندل او ستړی آس یې وششنېده. نه بابا، دومره وزګار نه یو، یوه پوښتنه مې کوله. سپین ګیری یو ځل بیا په ملا نیغ شو او د لومړي ځل لپاره یې د هغوی څیرو ته وکتل. په ګرد پوښلي څڼې، اوږدې ګیرې او تر غوږونو غځېدلي بریتونه یې عجیبه ښکارېدل. له مرمیو ډک کمربندونه او وسلې یې لا ویرونکې وې. سپین ګیری ترې وویرېد، استرګې ترې واړولې او په ټیټ غږ یې ورته وویل، وکړئ بچو لس پوښتنې خو وکړئ. یوه سپاره د خپل آس مخ را تاو کړه، لومړی یې سپین ګیری او بیا یې مخامخ لارې ته وکتل. په دې لاره خو دې کوم ځوانکی او زنانه ونه لیدل؟ سپین ګیری ځواب ورکړ،
نه نه بچو، څوک مې نه دي لیدلي، دا خو لار ده، هر څوک به پرې ځي راځي، چا پسې به ګورم، بیا زما سترګې هم دومره دید نه لري. کمې بل سپاره یې خبرې ور پرې کړې. بس بس، بیا نو له مفتو کیسو تیر شه، پوه شوو نه یې ورسره مخ شوی. بیا خپل ملګري ته یې وکتل، دا بوډا خو هسې هم له خپلو پښو پرته بل څه نه بیني، ځانو چې وخت مو له لاسه وځي. سپرو په بې پروایۍ د آسونو قیزې راکش کړې، آسونه وششنېدل، حرکت یې وکړ، پښو یې د سپینګیري جامو او مخې ته خاورې او شګې ور وشیندلې. په وچه او سوزنده دښته د لمر وړانګې تازه لګېدلې وې، تود باد لګېده. سپینګیری هماغسې ستړی ستومانه د اغزو او بوټو منځ کې په نری لار روان و. مخامخ بیا د آسونو د پښو غاک پورته شو. دا ځل د سپرو لوړ غږونه او خنداګانې ورسره ملګرې وې. په سستو ګامونو د ده خواته نږدې کېدل. سپینګیری یو ځل بیا له عمومي لارې څنګ ته شو. ټوله لار یې سپرو ته پرېښوده. په لکڼه یې ځان تکیه کړ. د شملې په څنډه یې د تندي خولې وچې کړې او په هغوی کې یې سترګې وګنډلې. دواړو سپرو د آس پر شا خپلو مخو ته یو یو جسد رانیولی و. د پخو عمر سپر مخې ته په وینو سور جسد ښکارېده. لاس او پښې یې د آس له شا ځمکې ته ځوړند و. د اوږدو ویښتانو له څوکې یې ځمکې ته لا هم د وینو څاڅکي څڅېدل. دواړه د سپینګیري له څنګه په خندا او خوښۍ تیر شول. تنده یې غوړېدلی و. هیڅ ډول ویره او ورختۍ پکې نه حس کېده. د پخو عمر لرونکي سپاره د خپل آس پر شا د ځوان د جسد انډول برابر کړ او خپل ملګري ته یې په خندا کې وویل، د تره زویه، ما خو درته ویل چې خالي لاس نه راستنېږو. ده ته یې هیڅ پام ونه کړ. تیر شول. تر ډیره یې د عزت او غیرت خبرې تکرارولې. سپین ګیری د لارې څنګ ته وازه خوله پاتې و. ور یاد شول چې دا ځل پرې سپرو سلام هم ونه کړ. بیا په خپله مخه روان شو. د لارې څنګ ته پر ولاړو بوټو هم د تازه وینو لوی او کوچني خاپونه ښکارېدل.
او د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د هنرمند او شاعر کرن خان نظم مینا او مننه اورو.
مینا او مننه، تاوی دا ډیر خدا، تاوی دا ډیر خدا، ماوی منم در سرا، تاوی مونږ ټول تا سرا بهد مینا لرو. زهم د مینې تګه ما وکړ وړون دیتے مات. درې کال وتلو زپکی در پدر شوم د مشرای لکورا څنګ په هنر بهر شوم. د بشریت د نارو پورته کوونکی خلق اول په خپل په دې دوه ټکو نه پوهیږي. په خوله د مینې لاپې، په زړه کې کرکه نفرت. د یو انسان زورول، د یو زړګي ماتول، خپل په مینه مشغول او بل ژوند ختمول. مور د شفقت سمبول، پلار د اولاد غمخور. خو دلته داسې نه ده، دلته دا دواړه غلط کړي. په اولاد ظلم کم کم کړم یاد ظلم. لور ته انسان نه وای، زوی ته اسمان وای. بس په دې ظلم دې خدای دوی له سزا ورکړي. خور هم د خور په زړه اکثر کوي لوبې. د بدنیتۍ هغه اور بس بلوي ژوندۍ ساتي لوبې.
چې د حق وخت راشي ځان به خبر هم کړي خلاف خبر هم کړي ځان زورور او مرور هم کړي لکه چې دا رشتہ هم پایدار نه ده. رور هم د وینو تگه رور هم د بل د خلی د یو اور بل دشمن د بل اور بل د خلی مشره ځان غوسکړي کشر جهان غوسکړي په خويندو ظلم وکړي بیا وای په هنرو اصل کې مونږ ازلی درندگان غوندې رازدار همراز ملگری اکثر پکار رازی خو ځینې داسې هم وي چې شیوزگار رازی مال په نه خبره خدای شته چې قار رازی دا سړی ځکه ښه دی په دمې کار رازی دا هم منم خو بل به له ده هوښیار رازی لنډه اوږده دادا مونگ دروغجن بی مینی زمونگ وینی سپینی ای رب تخو وینی زکمو دا حال ده تاو مولا خیال جال ده چی پیو رشته کی رشته چا ورز و شپا کی مونگ مخلص نیو بی حس یو وایو بی حس نیو ما دا خوبونو ملیکا بایللی ما د خوبونو ملکه بایللې ما د شعرونو سلسله بایللې ما په دې خار کې ورځ او شپه بایللې ما ځان ما ته او ما هغه بایللې ما د رشتو په تقدس کې خدای گو د خواخوږۍ هر رشته بایللې خون مې د ژوند نه بند په بند تلی دی ما د خوندونو ذائقه بایللې ما د انسان د خوشحالو لپاره انسان صفته پرېخته بایللې میناو مننه کوم یوا غوښتنه کوم چې د بل چا سره دا مسخري مه کوئ هر انسان زړه لري صاحب هر څوک بد ښه لري صاحب ته له وطن نه لرې زه د هر تن نه لرې ستا نه مې درد ستا نه احساس ستا نه مې غم زیات دی ستا نه مې درد ستا نه احساس ستانه میں غم زیاد دے زم ستا عزت زمال جوندہ محترم زیاد دے دتڑونو تار میں بیلو دتڑونو تار میں بیلو مور خور رور سچ پلار میں بیلو ارمان تجون شوار میں بیلو مسلمانانو یار میں بیلو خالی سنگلی لمیدان وطما خالی سنگلی لمیدان وطما هغه زخم چې پکم زخم کتوی هغه زخم چې پکم زخم کتوی تا نامو آ حقی سوا دمینی تماشوا هنگامو هغه زخم چې پکم زخم کې توی
تصویر کې زر خبرېسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rfeerl.org.